د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مسې وائس آف امریکا ڈیوا سارا نئی نیم ساعت خبری خبرونه کې شرغلاست د شورو یا چهارشنبه ورځ ده کال د 2019 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. پاکستان کې د سهار شپږ بجې دي، افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته واشنگتن ډی سي کې د سه شنبه یا د نهې د شپې اته بجې دي او د نومبر پنځمه نیټه ده. زه کلثوم کاکړ درته خبرونه کې شراغلاست وایم. اول د نن ورځې سرټکي درته وړاندې کوم. په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو آزادي مارچ احتجاج لیا دوام لري. د اپوزیشن رابر کمیټي وایي چې په خبرو کې پرمختګ هغه وخت کېدلی سي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. د افغانستان نجر رئیس عبدالله عبدالله د سولې په اړه ولسمشر غني د حکومت وړاندیزونه خواهشات بللي او زیاته کړې چې څوک هم د حکومت وړاندیزونه سنجیده نه بلي. او د اروپا اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګورډن سالنګ د نهې یا سه شنبه په ورځ ویلي هغه ته معلومه ده چې صدر ترامپ د یوکرین لپاره لږ تر لږ 400 میلیونه ډالرو امداد ولې ځنډولی. او اوس د خبرونو تفصیلات. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان تیره شپه د حکومت خلاف ازادي مارچ برخوالو ته خپل تقریر کې ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف یو ځای سوي دي او وزیر اعظم عمران خان ته پکار ده چې د ولس غوښتنه ومني او استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمان ته وزیر اعظم عمران خان حکومت په اقتصادي او خارجي تګلارو سختې نیوکې وکړې او ویل چې هندوستان سره د پاکستان تعلقات خراب دي، د افغانستان او چین سره پاکستان تعلقات د بی اعتمادۍ سره مخامخ دي. جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان مشرې د پاکستان د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو په لګونو فعالین دا مهال پلازمینه اسلام آباد کې په احتجاج بوخت او د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتنه کوي. د اپوزیشن سره خبرو لپاره ټاکل سوی د حکومت کمیټې تیره ورځ د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او هغه د اپوزیشن ډلو د غوښتنو څخه خبر کړي. د حزب اختلاف سیاسي ګوندونو سره د خبرو لپاره حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي د مخالف رابر کمیټې سره په ځینو خبرو اتفاق سوی دي، خو وایي چې په کومو خبرو خندان موجود دي کوشش کوي چې د لرې کولو لپاره لارې راوباسي. خو د رابر کمیټي مشر اکرم خان دورانی بیا ویلي چې په خپل غوښتنو ولاړ دي. رابر کمیټي وایي چې د خبرو پرمختګ هغه محل کې دلی سي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. د صحافت په ازادۍ سرانه کوونکي امریکایي تنظیم فریډم هاوس کال 2019 لپاره خپل کلیز راپور جاری کړی. د دې راپور تر مخه پاکستان د جمهوري سیاسي مذهبي او ټولنیزې ادارې ازادۍ په لحاظ سره د نړۍ په سلو هیوادونو څخه په یو کم سلوېشتم نمبر راځي. راپور تر مخه د ازادۍ سیاسي حقونه د ګولسي ازادیو په حواله سره په جزوي توګه آزاد هیوادونو په نوم لړکی شامل دی. په دې راپور کې کال 2013 په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند بریا کولو، مخالفه ګوند مشرانو په ضد مقدمو، او په عدالتي نظام او مطبوعاتو باندې د فوج اثر په اړه هم ویل سوي، او دا چې سیاسي ګوندونو ته د مطبوعاتو پورې لاره نه وه. راپور تر مخه 2013 کال په موده کې په پاکستان کې د میډیا یا مطبوعات زوال سره مخامخ سوي وو. د افغانستان نجر رئیس عبدالله عبدالله د سولې لپاره د ولسمشر غني د حکومت وړاندیزونه خواهشات بللي او زیاته کړی چې څوک هم د حکومت وړاندیزونه سنجیده نه بلي. د ایف ای خبري ادارې سره په مرکه کې ښاغلي عبدالله عبدالله ویلي په افغانستان کې سوله د هر چا ګټه ده او وایي که په هیواد کې سوله راسي نو طالبانو لپاره هم په دې کې ډېر څه دي. دا یوازې د افغانستان د ملګرو یا د حکومتي غړو او د کرښې د دې خوا د خلکو خبره نه ده. په یو پرامن افغانستان کې چرې دوی تشدد زلاس په سر سي نو بیا دوی د هیواد په سیاست کې هم برخه لرلی سي. د اروپایي اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګورډن سالنګ د نهې یا سه شنبه په ورځ ویلي هغه ته معلومه ده چې صدر ترامپ د یوکرین لپاره لږ تر لږه 400 میلیونه ډالر امداد ولې ځنډولی. ښاغلی سالنګ د استازو شورا کې د صدر ترامپ مواخذې لپاره پلټنو کمیټې ته وویل هغه پخپله د سپتمبر په اولنۍ نیټه د یوکرین صدر ولادیمیر زلانسکي سلاکار ته پیغام ورکړی و چې امریکایي امداد هغه پورې نه سي ملاوېدای تر څو چې د یوکرین صدر ترامپ سیاسي مخالف او د راتلونکي صدارتي انتخابات ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د غزوی هانټر بایدن په ضد په ښکاره د پلټونو پیل کولو اعلان نه کوي. د تیرسو نیزه ساده ټرمپ د هغه تورونه ز انکار کوي. او امریکا په چین کې د یو غیر مسلمانانو په ضد د رویو باندې اندېښنې ښکاره کړي. د امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پومپیو د نهه یاسې شنبې په ورځ بیان جاری کړی چې امریکا د یو غیر مسلمانانو په ضد د چین پر رویې په دوامداره توګه اندېښنې لري. راپور تر مخه چین د یو غیر مسلمانانو د هغه تنانو چې مدني فعال دي او د خپل په ضد کېدونکي رویو په ضد یې ژغ پورته کړي، د هغوی کورنۍ غړي نیول سوي، ځورول کېږي او بیا جیلونو ته لېږل سوي. د تېرو څو کلونو راهیسې چین د ترهګرۍ خطر مخه وړلو په خاطر په زنجان کې د ټریننګ سنټر نوم باندې یو کتابخانه جوړه کړې چې پکې د یو غیر مسلمانان ته مهارتونه ورکول کېږي. کسه هم چین دا تورونه ردوي او وایي دوی یوازې دوی ته زده کړې ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارانی نیم ساعت خبری خبرونه کې تاسو موږ سره عمل یاست. مننه چې تاسو خبرونه کې را سره ملګری یاست. را سره اوسېږي. تاسو ته اوس تفصیلی راپورونه وړاندې کوم. به هم د پاکستان سر شار اسلام آباد څخه د ازادي مارچ حال تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کوم چې دا مهال زموږ سره د دیوا خبریال الیاس خان صاحب ملګری سوي دی. جوړ په خیر الیاس خان صاحب.
ډېره مننه کوم
الیاس خان صاحب. د ازادي مارچ نن شپږمه ورځ ته داخل سوی د دې اړه باندې تیر شپه مولانا فضل الرحمن هم ازادي مارچ ته وینا وکړې دي. ورسته تفصيلات څه دي؟
جی بالکل کوم څنګه چې زموږ اوریدونکو ته پته ده، د ازادي مارچ کراچۍ نه شروع شو او په دې شپه مارچ د عدالت اسلام آباد ته رسیدلی وو او اپوزیشن لخوا چې کوم دغه ډیمانډ یې خو د شوی چې وزیر اعظم دې مستعفی شي او په ملک کې نوې ټول ټاکنې وشي، په هغه باندې تر دې دمه پورې دغه مارچ کوونکي بیا د دې چې کوم مشران دي هغه په دغه خپل مطالبه باندې ولاړ دي او د دې سره سره چې کوم دغه رهبر کمیټه ده د اپوزیشن لخوا او د حکومت لخوا چې کوم مسالتي کمیټه جوړه شوې ده د دفاع وزیر پرز خطک په مشرۍ کې، نو سره و سره دغه خبرې مې څه ځندې دلې خو بیا دوباره دغه خبرې پیل شوې. حکومت دغه ومنله چې و سره به خبرې ته مارش کوونکو سره او دوی هم خپل لچک راوستو چې مونږ به د ډی ایچ 9 د مارچ د زینه د ډی چوک په نسو چې کومه دې مطالبه و چې هلته به یو جاجی پرلط کې نو پرون هم په دغه هړه باندې ته جوړو ډلو ترمنځ خبرې اترې شوې او به کانه وخت چې کوم بیا یو مطبوعاتي کانفرنس وی وینا کړي ونه پاره کې د رهبر کمیټې د اپوزیشن چې کمشر ته اکرم خان دورانی داغه دغه وینا وا چې مونږ په خپل مطالبه باندې کلک ولاړیو او مونږ به د دې نه نرستو کیږو د وزیر اعظم مستشکیدو او په ملک کې نوې انتخابونو کولو نه بغیر به مونږ د دې خپل ځین نه پاسو. البته په دغه موقع باندې سالته کمیټې مشر دې پر وساتک هغه د خبر اعلان ته وي چې د وزیر اعظم د استعفا بغیر چې کوم د اپوزیشن غټ غټ مطالبات دي نو په هغه باندې مونږ څلګ ډیر وړاندې رسیدلی وو او د وړاندې غونډې دغه خبرې تر بیګا هم بغیر د نتیجې ختم شوې دي او پرون چې کوم د رهبر کمیټې په غونډه کې چې دوه غټ مخالف ګوندونه دي د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن د کوم پاړه باندې چې دا خبرې یاده غوسی کیږي چې هغه اوس د دې اپوزیشن چې کوم د اته پارټیانې دي د دېنه وروسته شوي دي او هغه رنګ چې څنګه وړمبي هغه راغلي او په ګرمه ګرمایي کې او هغه مشرانو دلته کې بناګانې هم کړې بلاول بوټو او شهباز شریف خو دا پرون چې کوم دا غوې د رهبر کمیټې کې غړي دي نو هغه د په صفاټ کو کې مولانا صاحب چې خاص کر چې کوم د اکرم خان دورانی دی د کوم رهبر کمیټې د پوزیشن مشر هغه ته دا ویلي دي چې د دې ګون با د دې ایچ 9 چې کوم دا زیاده او دلته کې دا مارچ کیږي او یا تاسو د ډی چوک چې کوم خبره ده د دین رسو د تاګ چې دا ته دی چې پرلط مونږ هلته کې غزو نو پاغه کې به مونږ تاسو سره وړاندې نشو چلے. نو دا رنگ چې کم حالت مخه تراغلی دي نو دا غې نه خو په ظاهر باندې اوسا مختاری چې دې اپوزیشن جماعتونو کې دننه هم هغه رنگ یو والے دا سلور پینځور دې تیر شي نه لیدل کېږي. او مولانا صاحب بیگم خپل وړاندې غونډې خپل وینا کړي د مارچ کوونکو ته چې تاسو به حوصله ساتي او د دې زینه به مونږ زونه چې تر کومې پورې زموږ مطالبات نه وي منظور کړی شوي دا یو ناجایز حکومت دی او د دې په واک کې پاتې کېدو اس قسمه چې کوم دی هغه اختیار نشته دی. او مونږ به د خپل احتجاجي د مختلف چې کوم د حکومت پالیسیانې دي که اقتصادي ده که خارجه تګلاره ده که ملک چې کوم ګرانې دی ګرانې ده روانه ده او خلک مختلف ستونزو سره مخامخ دي په دې باندې سخت نیوکې کړې دي. خو بیا بیګا پکې ناوخته کې دلته په اسلام آباد پنډۍ کې ډېر تیز زول او باران هم شوی دی چې له وجې هم کافي مشکلات سره مخ دي. ولې چې دا په کلاو میدان باندې دا په زرګونو خلک ناست دي او د یخنۍ موسم دی وړاندې دونه بد موسم نو کوم چې د بیګا نه تقریبا د دې باران او د سیلې زول د وجې نه یخنۍ هم زیاته شوې ده او دغه د کلاو چې د
دونکو وایس اف امریکا دی ودا سارانی خبرونه دی تاسو وړاندې په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په اړه ورسته تفصيلات زموږ د خبريال څخه واوریدي. اوس تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه او مطبوعاتو ته کتنه کړي د زموږ همکار مختار خلیل صاحب چې پکې په پاکستان کې د میډیا ازادي په اړه یو موضوع خوش کړي.
نن د برتانیې په ګارډین اخبار کې پاکستان کې په میډیا یعنی د خبرونو خورولو په ادارو د حکومت له طرفه د قدغن لګیدو په موضوع د هنا الیس پیټرسن او د شامیر بلوچ یو ډیر تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د بیکچ زیاتو ویرو ترهو له سبب د میډیا ازادي په سخت خطر کې ده. صحافیان پر ریاست د اعتراض کولو په وجه په اخبارونو کې د خپل مضمونونو د نه خورېدو او د ټلویزیون چینل لونو د بندیدو غوندي انتهایی اقدامات سره مخ دي. الیس پیټرسن او شامیر بلوچ د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان یو ډیر نامتو صحافي طلعت حسین تر 15 کال پورې په جیو ټلویزیون د حالات حاضر خپل یو مشهور شو پیښ کړلا. دبا خپل دغه ټلویزیون شو کې خپه ډاګه په سیاسي مسلو باس مباحثه کولی. خو تیر کال د طلعت حسین دا ټول هر سنا ساپی بدل شول. دې په دې مجبور کړی شو چې هغه خبرونه نه خو بخوري او نه به خپل شو کې باس مباحثه کوي په کومو کې چې په فوج یا د نیوی وزیر اعظم عمران خان په حکومت اعتراضونه شوي وي. طلعت حسین په دې نو حالاتو کې په آزادۍ سره د خبري کولو نه بے وسه شو. طلعت حسین ګارډین ته وایي چې زما پروګرامونه به مسلسل سینسر کېدل. ددا هم ویل چې ما ته په سفال ټکو کې ویلې شول چې ستا په شو کې د کال 2013 په انتخابونو کې د ټګو ټورو کېدو یا د عمران خان د حکومت په چلولو کې د پاکستان د فوج د برخې لرلو په حق له خوریدونکو خبرونه او تبصری بیخی ناقابل قبول دي. مضمون زیاتی چې اسې خو د مملکت پاکستان د میډیا د ازادۍ په حواله میډیا سره تعلق تل خراب پاتې شوی دی. خو د تیر کال نه د پاکستان د فوج د مضبوط ملاتړ له سبب د وزیر اعظم په کورسۍ د ناست عمران خان په دور کې په میډیا باندې قدغن د نورو دورونو په نسبت نور ډیر زیات او ساخه پکوونکی دی. صحافیانو د بشری حقوقو د پاره کارکونکو لیکوالانو او سیاستدانانو ګارډین ته ویلي دي چې دا وخت د میډیا په حواله پاکستان کې د انتهایی خوف او یری ماحول جوړ دی او د همدی بوګنون کې ماحول له سبب میډیا کې کارکونکو دانشوران خبريالان تجزیه‌نگاران او تبصره‌نگاران په خپل ځانونو په خپل په سنسر لګولو مجبور شوي دي. دوی وای چې حکومت د خپل مخالفینو د اوازونو د بندولو د پاره د دوی د چقولو په غرض کم اقدامات کوي. دا قسمه اقدامات دوی د پاکستان یو ډیر لوی امیر حکمران جنرال ضیاء الحق په دور کې هم نو لیدلی. طلعت حسین نور وای چې ماته د جیو نیوز انتظامیه جواب راکو چې جیو زما د تجزیاتی پروګرام د نشر کولو ځینې نور قاصره ده، ځکه چې په دې پروګرام فوج ډیر خپه کیږي. فوج جیو ته دا خبرداري هم ورکړی دی که د طلعت حسین تجزیاتی شو بند نکړی شو نو دوی به د جیو نشریات په مکمله توګه بند کی، ځکه چې زما یعنی د طلعت حسین انداز بیان د پاکستان د فوج د مالی مفاداتو لپاره ډیر تباه کوونکی. خو طلعت حسین وایي چې کله زه د ټولو خبرو سره متفق نشم نو په اخر کې راته وایي چې زه د خپل شو په تیارۍ کې امداد کوونکو کسانو کې چانټي وکم او د دوی تنخواګانې راکمې کم. خو طلعت حسین وایي چې ما دا خبره هم ونه منله او نتیجه بس دا شوه چې د جیو په پریښودو مجبوره شوم. ګارډین لیکي چې د حکومت او د فوج خلاف په خوریدونکو خبرونو او تبصرو کې د فوج او د سیاسي واکدارانو د نیغ په نیغه د مداخلت په حق له چې طلعت حسین کمی خبري ګارډین ته وکي، هم دغه شان خبري نورو یو شمیر صحافیانو هم ګارډین ته وکي. اخبار لیکي چې د سنسرشپ دا عمل د عمران خان نه وړاندې هم وو، خو په عمران خان د دې د جاري ساتلو په وجه ملامتي ویلې کیږي. ایلس پیټرسن او شامیر بلوچ خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې په کال 2019 کې د پاکستان یو نامتو ناول نگار او تنزیه نگار محمد حنیف چې یو ورځ د خپل لیکلي مضمون د پاره د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز پرانستو، نو د په نیویارک ټایمز کې د خپل ټول تفصیلي مضمون په دې صرف د مضمون سرخط ولیدو، کم چې د پاکستان د نفرت د دریو علامتونو طالبان فوج او د هندوستان په موضوع شایع شوی وو او باقی ټول مضمون غیب وو. ناول نگار محمد انیف ګارډین ته وویل چې کله ته یو اخبار ته د لیګري خپل مضمون په ځای د خپل مضمون سرخط او دی لاندې د اخبار سپین خالی ځای وویني، نو پوهشه چې په تا د سنسرشپ گزار شوی دی، کم چې عام طور سره د فوجي آمریت په دور کې په مخالفینو کیږي. خو محمد انیف وایي چې د موجوده حکومت په دور کې په صحافیانو لګېدلې سنسرشپ دین وړاندې مونږ چرته نو لیدلې.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا د ودا سره نه خبرونه لري. د عوام لري د افغانستان څخه راپور درسلو ورو د افغانستان جوړ رئیس عبد الله عبد الله د سولې پاړه د ولس مشر غنی د حکومت وړاندیزونه خوښات بللې دي او زړه کړه دا چې څوک هم د حکومت وړاندیزونه سنجیدانه بلي. تاسو په دې اړه نور ټول تفصيلات زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبد الله عبد الله د سولې پاړه د ولس مشر غنی د حکومت وړاندیزونه خواهشات بللي او زیاته کړې چې څوک هم د حکومت وړاندیزونه سنجیده نه بدي. د ایف پی خبرې ادارې سره په مرکه کې هاغلی عبد الله عبد الله ویلي په افغانستان کې سولې د هر چا په ګټه ده. که په هیواد کې سولې راشي نو د طالبانو لپاره هم په دې کې ډیر څه دي. دا یوازې د افغانستان د ملګرو یا د حکومتي غړو او د کرخه د دی خو د خلکو خبره نه ده. په یو پر امن افغانستان کې کچره دوی د تشدد نه لاس په سر شي نو بیا دوی د هیواد په سیاست کې برخه لرل شي. د امریکا غک په خپل ویبپاڼه د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان لخوا لیکلي چې د غنی د سولې په طرح باندې د هاغلی عبد الله عبد الله انتقاد کمزور سیاسي قضاوت دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلي جمهور رئیس غنی د سولې خپل طرحه د نورو سره په سرګند بیانوي او نتیجو ته د رسیدو لپاره عملی ګامونه پورته کوي. له هیلو سره د یو نظر پروګرام پرتل کول کمزوري سیاسي قضاوت دی چې ورسره مخالف یم. تیر میاش ولسمشر اشرف غنی افغانستان کې د سولې لپاره د وو ټکو وړاندې کړی وو چې اهم پکې د طالبانو لخوا د اوربند خبره وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د دغه وړاندیزونو په وخت ویلي وو چې طالبانو ته به دا ثابتول وي چې دوی په افغانستان کې په ټولو وسلوالو واک لري.
زمونږه پیشنهاد دی وی میشتې د اوربند د غنه وروسته مذاکرې ته بکینو.
هغلی عبد الله عبد الله د ولس مشر غنی سره په دې اتفاق خوده چې د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د حکومت په مشرۍ کې وشي.
Today there is this government, tomorrow post elections there will be another government. This shouldn't be
نن یو حکومت دی او د انتخاباتو د نتیجو د اعلانولو وروسته به یو بل حکومت وي. د طالبانو لخوا دا شرط نه دی ایښودل په کار چې دوی د حکومت په ځای د نورو سره خبرې کوي، خو زه ګڼم چې یو اشتراکي ډله په کار ده او چې حکومت هم د دې برخه وي. د ای پی خبرې ادارې تر مخه افغان ولسمشر غنی د چین د خارجه وزیر وانګ یی سره په بیجنګ کې د افغانستان د مشرانو او د طالبانو د استازو د ټاکلې غونډې په چارو خبرې کړې. د افغان حکومت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې غنی او وانګ د سولې په عمل کې د افغان حکومت او د ولس رول اهم بللی. دا وخت په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره شوي دي او ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو بل سره په سخته مقابله کې دي. دواړو ډلو وړاندې په انتخاباتو کې د خپلې برتري ویناګانې کړې دي. کال 2016 کې د انتخاباتو وروسته دواړو ډلو په یو بل د درغلۍ او ټګې تورونه ولګول او تاوتریخوالی ترې رامخته شوی وو، خو بیا د امریکا د دریم ګړتیا په وجه د دواړو ترمنځ د ملي وحدت یو حکومت جوړ شو او واک د دواړو ډلو ترمنځ تقسیم شلو. د افغانستان په اساسي قانون کې د اجرایي رئیس ځای نه و، خو بیا د عبدالله عبدالله لپاره دا ځای پیدا کړل شو. ایف پی خبرې ادارې سره په مرکه کې عبدالله عبدالله ویلي دي چې د بد انتخاباتو نتیجې مني، خو که دا صحیح او پاک صفا وي. تاسو نقلي ووټونه وینئ، تاسو شمیرې هم ګورئ او موږ خپله ګټه نه ده اعلان کړې، موږ خپله اندازه څرګنده کړې وه. سومره سومره چې د ووټونو شمار کیږي هغه عمره موږ یو پاک صفا نتیجې ته نږدې کیږو. د ایف پی خبرې ادارې تر مخه د افغانستان خپلواک کمیشن 1,000,000 رای غلطې بللې دي او کومې غیر رسمي نتیجې چې تیره میاشت اعلانولې هغه یې د تکنیکي ستونزو په وجه ځنډولې دي. سیډونکو وایي دا وارې په افغانستان کې د طالبانو د دړکو او د ولس د کمې دلچسپۍ په وجه د رایو شمار د ټولو کم کېدلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ودا سارانه خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملو سي جي سوشيبو کې باز تاسو لپاره زموږ همکارانه د عدنان رشید او نگین شاه بيبي سارانه خبرونه بيبي شيرين راوړي چې تاسو ته د خبرونه په رادیو هم اوریدای سي، په د سټلایټ د لارې په ټي وي هم لیدای سي او د ډیوا په ټولنیزو پاڼو هم په ژوندۍ بڼه لیدای سي. نو را سره ملو سي جي اوس تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د اروپا اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګاردن سان د نهه یاسې شنبه په ورځ ویلي چې هغه ته معلومه ده چې صدر ټرمپ د یوکرین لپاره لږ تر لږه 400 میلیونه ډالرو امداد ولې ځنډولی دی. څه تفصیلات تاسو ته عدنان رشید وړاندې کوي.
د اروپای اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګورډن سالن د نهه یاسې شنبه په ورځ ویلي هغه ته معلومه وه چې صدر ټرمپ د یوکرین لپاره لږ تر لږه 400 میلیونه ډالرو امداد ولې ځنډولی. خغلی سالن د استازو شورا کې د صدر ټرمپ مواخذې لپاره د پلټنو کمیټې ته وویل هغه په خپل د سپتمبر په اولنۍ نیټه د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سلاکار ته پیغام ورکړی وو چې امریکایي امداد هغه پورې نشي ملوي دی تر څو چې یوکرین د صدر ټرمپ سیاسي مخالف او د راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه زوی هنټر بایدن پر ضد پخکارا د پلټنو پیل کولو اعلان نوی کړی. د 1349 صدر ټرمپ د دغه تورونو نه انکار کولو چې هغه د خپل سیاسي مقصدونو لپاره د یوکرین پوځي امداد ځنډولی، خو د مواخذې کمیټې ته د امریکایي سفیر د گواهی وروسته د صدر ټرمپ هغه دریځ صحیح نه ښکاریږي. د 1349 د بند دروازو تر شا د پلټنو او شواهد راغونډولو وروسته د امریکایي کانګرس د استازو شورا د صدر ټرمپ د مواخذه کولو لپاره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په رسمي توګه یو قرارداد هم منظور کړی وو. د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي او په استازو شورا کې د استخباراتي کمیټې مشر اډم شیف وای 1349 کې چې د پلټنو کمیټې ته کوم بیانونه ریکارډ کړل شوي هغه به ټکی په ټکی خپاروي چې امریکایان په خپله فیصله وکړي. ایڈم شپ د امریکا یو ایس ٹوڈے اخبار لپاره یو مضمون کې لیکلی اوس موږ ته معلومه شوی چې دغه صرف د یو ټلیفون خبره نه ده بلکې امریکا خارجه وزارت کې په لوی کچا کار روان وو چې د صدر ترامپ ذاتی او سیاسي مفاد خوندي وساتي نه چې قومي مفاد مطبوعاتو لپاره د صدر ترامپ سیکرټری سټیفنی گریشم تیر ورځ خپل یو بیان کې ویلي داسې تاثر ورکول کېدو چې د مؤاخذې لپاره ډیر ثبوتونه شته خو ورستو کې د مؤاخذې د کمیټې لخوا جاری شوی بیان کې داسې هیڅ ثبوت نه ښکارېږي دغې نه وړاندې صدر ترامپ د مؤاخذې دا تورونه رد کړي او ویلي دي دا غیر امریکایي اقدام دی د صدر ترامپ دریځ دی چې هغه د یوکرین صدر سره مناسب خبرې شوي صدر ترامپ وای د یو صدر په حیث د هغه ذمہواري جوړیږي چې د بډو رشوتونو مخه ونیسي او معلومه کړي چې څنګه د پخوانی مرستیال صدر جو بایدن زوی هنټر بایدن د یوکرین د ګیس په یو کمپنی کې کار کولو په امریکا کې ځینې سیړونکي او د ډیموکراتیک ګوند مشران ګڼي چې د صدر ترامپ د ګام سره د امریکایي مفادو ته نقصان رسیدلی دی او هغه د خپل سیاسي مقاصدو لپاره د خپلې څوکۍ ناجایز استعمال کړی دی
وایس اف امریکا دو د خبرونه دوام لري اوس تاسو خبرونه کې د خبر پښتونخوا ځخه راپور وړاندې کوو چې هلته د سو شپو راهیسې ډاکټران په احتجاج دي څه تفصیلات دي حمید الله وړاندې کوي
د خبر پښتونخوا د ګرینډ هیلت الاینس د سوري لاندې په سبق کې ډاکټرانو او صحي ورکرانو نن د هړتال په دسل ختمه ورځ د ضلعو د غټو هسپتالونو وړاندې په تیریدونکو سړکونو باندې احتجاج وکړو د ګرینډ هیلت الاینس یو چارواکي ډاکټر سجاد سبزی د پېښور د شیرپاورو وختون باندې په لوی سړک د کېدونکو احتجاج په مهال ډیون نیوز ته وویل
سڑکوں بند اول شروع کری دی باہر ڈسٹرکٹ چکم ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس دی اور داغی مین شہر آگان چکن دی اگر منگا نن بند اول شروع کری دی اور دینا پس چکم دینا بیا بمونگا ان شاء اللہ صبح سمے میں درنا اور کو صبح جزم مطالبات نہیں من لے شوی دا نشکار دا ایک واپس چھو نے پر مقبل احتجاج جاری ساتھ
ہڑتالی ڈاکٹرانو او صحیح ورکرانو د ستمبر دا ہرنے انیرا سے پر سرکاری ہسپتالوں کے دو بیڑنی علاج نہ پڑتا د احتجاج پتو کا تمام وارڈنا او پی ڈی خدمات تڑلی دی دوی دا احتجاج د ضلعو تحصیل او یونین کونسلو د روغتونونو د څارنې د نوي قانون آر ڈی ایچ اے کال 2019 پر ضد کوي دوی ګڼي چې دا قانون د ډاکټرانو او صحي نوکرانو پخې نوکرې ختموي او دا هسپتالونه شخصي انتظام یا نجکاری طرف ته بیایي د پښتونخوا د ډاکټرانو د یو ضلعي تنظیم پروینشل ډاکټر اسوسیشن په صوبه کې مشر ډاکټر مرتاج وایي
حکومت ته پرایوټایزیشن ختم کی کوم چې د مریضانو په حق کې دی دویمه خبره دا ده چې ګورنمنت کم کانټریکټ پالیسی راولي د امپلایز لپاره هغه د ختمه تاسو چونکه د مریضانو خبرو پلانو مونږه د هغه د لپاره پری کیمپ سې دینو اعلان کړي دي مونږ باغ ان شاء الله سبب له ورځ ناغه شروع کو نو مونږ وایو چې د حکومت له پکار دي چې زمونږ په حال لمر هم کی او د مریضانو په حال لمر هم
خو د صوبې د صحت وزیر هشام انعام الله په تیر اونو کې په تکراری توګه د ډاکټرانو د دریض منل نه انکار کړی دی او ویلي دي نوی قانون هیڅ کله هم هسپتالونو شخصي تنظیم ته نه سپاري او د دې قانون یوازینی غرض په ضلعو او کلیوال روغتونونو کې ډاکټران او صحي ورکران نوکرو ته هڅول او صحي خدمات قوي کول دي د یمینی میاشتې د دې کښالې په مهال مرکزی حکومت د صوبایي حکومت په مرسته ویلي د قانون حکومت بیرته نشي اغستی او د صوبې د صحت محکمې نن د نهه د ماښام پورې احتجاج کوونکو ډاکټرانو او صحي ورکرانو ته د خپل احتجاج ختمولو ویلي دي د معلوماتو تر مخه د صوبې د صحت محکمه د دې وروستو د هړتال نه ختمولو ډاکټرانو او صحي ورکرانو پر ضد د ضروري خدماتو د ورکولو د قانون لاندې قانوني چارجوې تابع کړی ده خو د یمینی میاشتې د هړتال په صوبه کې عام او رنځور اولس د کړاو سره مخ کړی دی او د پیښور په غټو روغتونونو کې په بیلابیل واډونو کې د مریض دپاره د کټ نه موندل کېدو نه حالات تر ډیره رسیدلي چې د دې روغتونونو واډونه اکثره خالی پراته دي حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com twitter @voadiva